نن د چهارشنبه ورځ د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. د جوزا 8 نیټه د 1390 المریز هجری کال دا ورځ نن د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې د 9 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به چې د پچلورو بجو شروع سو او تر 15 بجو پورې د افغانستان کې پر سوله او انتخاباتو باندې مفصلی خبري لرو. خو تر هغه مخکې به د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه ردوان مراد وړاندې کړي.
السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولایتي شوراګانو او د غزنی پارلماني ټاکنې به د ولسمشري له انتخاباتو سره په یو وخت کې ونشي. په مسکو کې افغان سیاستوال او د طالبانو استازي نن ونتوانېدل چې په خپل منځ کې غونډه وکړي. او له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې پر پاکستان غږ وکړ چې هغه خبریال سمدستي خوشی کړي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د وروستیو مظاهرو پر مهال نیول شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولایتي شوراګانو او د غزنی پارلماني ټاکنې بعد ولسمشري له انتخاباتو سره په یو وخت کې ترسره نشي. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن په کابل کې خبريالانو ته ویل د وخت د کموالي له امله دا درې وړه ټاکنې په یو وخت نشي کېدای. دا میرمن نورستانی په وینا د ولایتي شوراګانو د غزنی پارلماني ټاکنې بعد جمهوریت ریاست تر انتخاباتو وروسته وشي. دا چې د ولایتي شوراګانو د غزنی پارلماني انتخابات به دقیقا کله کیږي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر په اړه څه ونه ویل. په مسکو کې افغان سیاستوال او د طالبان استازي نن چهارشنبه ونتوانېدل چې په خپل منځ کې غونډه جوړه کړي. په مسکو کې د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د پیل د سلمې کالیزې له غونډې وروسته ټاکل شو چې نن د دې غونډې برخوال په خپل منځ کې د افغانستان د راتلونکي او اوربند په اړه خبرې وکړي. خود دې غونډې یو برخوال د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې تر دې دمه دواړه خواوې بریالي شوي نه دي چې غونډه وکړي. د سرچینې ویل چې نن دوه ځله وټاکل شوه چې غونډه جوړ شي خو د اختلافاتو له امله ونه شوه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تیره شپه په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره وکتل. د ملي امنیت د شورا ویان طارق آرین نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د پروسې او نورو مهمو دوړ اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وشوې.
در این دیدار در مورد مبارزه مشترک علیه تروریسم، پروسه صلح افغانستان و اتصال اقتصادی منطقه‌ای بحث‌های مفصل انجام شد.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د کورنیو چارو د وزارت سرپرست مسعود اندرابی د پاکستان د پوځ د مشر په رسمي بلنه د هیواد ته تللې دي. افغان ځانګړو ځواکونو له میری اردو سره په ګډه د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوډ او د دې ولایت په خاص اروزګان ولسوالیو کې عملیات کړي دي. په کندهار کې د 215 اتل قل اردو ویان خواجه یحیی علوی وایي چې په دې عملیاتو کې 19 وسلوال وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې پر پاکستان غږ کړی دی چې هغه خبریال سمدستي خوشی کړي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د وروستیو مظاهرو د پوښښ پر مهال نیول شوی دی. د کمیټې چې مرکز یې په نیویارک کې دی د سه شنبې پر ورځ په یو بیان کې ویل چې د خیبر نیوز تلویزیون خبریال ګوهر وزیر د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مظاهرې پر مهال نیول شوی دی. پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ پر پښتنو د هغه څه په وړاندې چې دوی د پاکستان د امنیتی او پوځي ادارو فشار بولی مبارزه کوي. د دې غورځنګ زرګونو غړو پلویانو له څو ورځو راهیسې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې لاریونونه پیل کړي دي. د پاکستان د پوځ پر ضد شعارونه ورکوي او د خپلو مشرانو خوشی کېدل غواړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي دا تقریبا یقیني ده چې ایران د تیلو پر هغه ټانکر په برید کې لاس لري چې د روانې مئی میاشت په لومړیو کې د متحده عربي اماراتو په سواحلو کې شوی و. جان بولټن نن د متحده عربي اماراتو مرکز ابوظبي ته په رسیدو خبریالانو ته ویل هغه سمندري ماینونه چې د تیلو پر ټانکر په برید کې کارول شوي دي تقریبا ایرانی دي. امریکا، متحده عربی امارات او سعودي عربستان چې په سیمه کې د ایران سیالان دي تهران په خلیج کې د تیلو په ټانکرونو په بریدونو تورنوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي واشنگتن هڅه کوي چې د ایران او د دې هیواد پورې د تړلو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې له احتیاطه کار واخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی ویلي چې هیواد چمتو دی چې د سیمه ایزو شخړو په اړه د سیمې له هیوادونو سره مذاکرات وکړي. او بلجیم یو روسي وګړی چې په داعش ډله کې د شاملېدو په شک نیول شوی مسکو ته سپارلی دی. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې نن وویل چې امام پاشا احمدوف د سه شنبې په ورځ دوی ته وسپارل شو او دا مهال په توقیف کې دی. د روسي چارواکو په خبره احمدوف په 2014 کال کې په داعش ډله کې شامل شوی او په جګړو کې هم برخه اخیستې ده. د روسي مقاماتو په خبره شاوخوا 2000 روسي وګړي په سوریا او عراق کې د داعش ډلې په ملاتړ جګړو کې ګډون کړی دی.
د ازادي راډیو اوریدونکو د دې ساعت خبرونه مو تر 5 بجو ده. په دې خبرونه کې به په تفصیل واوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره هوا عالم نورستاني ولی فکر کوي چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخابات د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو سره د ولایتي شورا د انتخاباتو سره په یو وخت نشي کېدلی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سعودي عربستان ته روان سوی دی. په دې اړه هم تاسو جزئیات په خبرونه کې اوریدلی شئ. په همدې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د سولې په اړه څه خبرې کیږي.
هر بات چې کیږي مو باید یو قوت نه مخې ته لاړ شو او دا د حکومت د رهبرۍ لاندې راځي. دې نه زما په نظر باندې
په دوحه کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې نن په مسکو کې د افغانستان پر سوله په خبرو کې د افغانستان سفیر برخه نه لري. په دې خبرونه کې به په ولایتي رپورټونو کې له نورستان واوري چې وای شوون کې نسته.
لیسه ده په ولیسه کې دوه معلمان لري چې په لیسه کې چې معلمان دوی هغه به لیسه یې کوي.
په دې خبرونه کې د نور رپورټونو ترڅنګ د بشري حقوقو په اړه ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام لرو. د خبرونی اول رپورت مو پر انتخاباتو د ټاکل شوی چې د سپتمبر 28 نیټه باندې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات وشي. تر اوسه پورې داسې ویل کېدل چې په غزنی کې چې د ولسی جرګې انتخابات ونسول او د ولایتي شورا او انتخابات به په یوه ورځ د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو سره وسی. خو نن د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني ویلي چې د غزنی د ولسی جرګې انتخابات او د ولایتي شورا او انتخابات د جمهوری ریاست د ټاکنو سره په یوه وخت نسی کېدلی. زما همکار اجمل تورمان دا مسله نور جزئیات لري. تورمان صاحب نو لطفا اوریدونکو ته په دې اړه چې څه نور معلومات لري ورکه.
بله فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات به د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای ترسره نشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني دغه خبره نن ماسپښین په یوه خبري غونډه کې وکړه. اغلی نورستاني وویل چې دا پریکړه د زمانی فشارونو او رڼو انتخاباتو د ترسره کولو په هدف شوې ده.
کمیسیون پس از رایزنی ها و هماهنگی به جوانب زیردخل و به دلیل محدودیت زمانی بودجوی و تکنیکی برای برگزاری همزمان 3 انتخابات، همچنان به منظور مدیریت بهتر انتخابات ریاست جمهوری، کاهش منازعات پسا انتخاباتی و قابل قبول بودن نتایج انتخابات برای جوانب زیردخل به خصوص مردم افغانستان، تصمیم اتخاذ نمود که صرف انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان برگزار گردد.
خونه موري دا نو ویل چې د انتخاباتو په دغه دقیقه نیټه به کوم نیټه تر شي، یعنی د افغانستان د ولایتي شوراګانو د ولسوالۍ د شوراګانو او دغه شاند غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات مخکې تر دی ویل شي ول چې دا درې واړه انتخابات به په یو وخت یعنی د میزان په شپږم نیټه تر سره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا خبره په داسې حال کې فرشته جان چې مخکې لدی د افغانستان یو شمېر څارونکو انتخاباتي بنسټونو په دې اړه اندېښنه خوده لوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کارونه ل مهالوی سره سم مختنزی کاری فرشته
تورمان صاحب د نورستاني د خبرو بعضی مهم ټکي به اوریدونکو ته وایو ځکه تاسو د دوی خبري ترجمه نکړی اوریدونکو هوا علم نورستاني وویل چې دوی د ډیر مشورې پر اساس او دا چې دوی نه غواړي چې د انتخاباتو وروسته جنجالونه را پیدا شي او دا چې وخت ډیر کم دی او ځینې نور دلایل هم وړاندې کړي دي دوی دغه پریکړه کړې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات ولایتي شورا او انتخابات او د غزنی انتخابات په پیوځای نه کیږي تورمان صاحب نورستاني دا ویل چې د غزنی د ولسی جرګې انتخابات به او د ولایتي شورا او انتخابات به څه وخوسی
بله ما په خپل خبرو کې دا ویل چې غلی نورستانی ویل چې دا انتخابات لیدلی خو دقیق ونه ویل چې دا انتخابات په کومه نیټه ترسره شي
تورمان صاحب د انتخاباتو د مسولیت څخه خو به یو څه بلې خوا ته ولاړ شو د افغانستان جمهور رئیس سعودي عرب ته سفر کوي په دې اړه هم فکر کوم چې تا څو ثانیې مخکې د نور همکارانو سره خبرې کولې لطفا کاردونکو ته معلومات ورکړئ چې د دې سفر په باره کې تاسو څه معلومات
بله فرشته جان لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ټاکل شوی چې سبا سعودي عربستان ته سفر وکړي اولته د اسلامي همکارۍ کانفرنس په 14مه ناسته کې د وینا هم واوروي په دې اړه هغه اډیو کلپ چې یا غږیز پیغام چې د ولسمشر ویان ارون چخانسوري رسنیو ته لیږلې ده له اوریدونکو سره به یو ځای واوړو چې د اوریدونکو معلومات په دې برخه کې چې
بخښنه
تخنیکی امکان نه لکه چې دغه غک نشر کی
جمهور رئیس غنی سبا د روایت پر اساس عربستان سفر کی د دې سفر هدف ده چې د اسلامي همکاري سازمان په 14مه عمومي غونډه کې ګډون وکړي اول ته جمهور رئیس وینا لري د هدف د اساسي د افغانستان لپاره ده چې هلته پر افراطیت او تروریزم سره مبارزه باندې د اسلامي وادو په منځ کې د اقتصادي او اجتماعي او کلتوري همکاري باندې باسونه وسی همدارنګه د افغانستان سول په اکله به هم افغانستان حکومت او جمهور رئیس به خو په ایران کې پر دې باندې تمرکز کوي البته د افغانستان حکومت نظریات او پیشنهادونه بلته وړاندې کوي
بله مخکې دې هم د افغانستان کې دینی علما او دوی ویل دي چې د اسلامي همکاریو کانفرنس نقش د افغانستان د سولې په برخه کې دا ډیر مهم دی او دا چې ټاکل شوی سبا ولسمشر په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي او د سولې په موضوعاتو خبرې وکړي بیر شک دوی د دوی اله بخون کې ګڼي او وایي چې یو نتیجه به ولري یو خنه نتیجه د افغانستان خلکو لپاره بله فرشته
مننه تورمان صاحب کوردی ودان اوریدونکو په افغانستان کې په سولې باندې خبرو ته ادامه ورکوو اجمل تورمان تاسو ته مخکې وویل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن اعلان کړی دی چې د نسی کولای چې د جمهوریت ریاست انتخابات د غزنی کې د ولسی جرګې د انتخاباتو سره د ولایتي شورا او د انتخاباتو سره په ورځ وکړي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر هوا علم نورستاني نن په کابل کې خبري اعلان کوي چې دوی کافي بودیجه نه لري د غدریو انتخاباتو لپاره په ورځ باندې او دوی کافي وخت نه لري چې دریو انتخاباتو ته تیاری ونیسي او دوی نه غواړي چې د انتخاباتو څخه وروسته جنجالونه ووسی نو په دې خاطر پریکړه کړې چې د سپتمبر 28مه نیټه په د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات وازی وسی تاسو څه نظر لري که تاسو هر نظر لري مشتهی د افغان بیسیم پر تاسو ته شمیره باندې راوستوي په دې خبرونه کې به بیا ورسره در تخبار کړو
شیبه په شیبه تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه
په مسکو کې تاسو خبري استي چې د وسوالو طالبانو لخوا یو څوار لسکسیز هیئت او مشري مولا برادر کوي او د افغانستان څخه یو شمیر سیاستوال تللي دي چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی پکښې دي کېدی د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزي کوفي پکې ده او ځینې نور کسان د پرون د افغانستان او روسیې د اړیکو د سیاسي اړیکو د سلمي کلیزې په مناسبت په غونډه کې دوی ګډون وکړ په هغه د افغانستان د مسکو لپاره د افغانستان سفیر لطیف بهاند هم او د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر هم خو اوس په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند پر ټویټر لیکلی دی چې نن به په غونډه کې د افغانستان سفیر هم نوی او د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر عبدالکریم خلیلی به هم نوی پکې د سهیل شاهین لخوا پر ټویټر لیکل شوی چې د مسکو پر نوې غونډه د روسیا او افغانستان د سولو کلونو ډیپلوماتیکو اړیکو په اړه و چې د کابل استازي هم پکې و. خو دوی ویلي چې دا واری به په بین الافغانی تفاهم په غونډه کې نه عبدالکریم خلیلی وي او نه په افغانستان سفیر وي. د ازادي راډیو بل خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات درته وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په مسکو کې د افغان سیاستوالو او د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ په افغانستان کې د سولې په اړه بحثونه روان دي، د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې د نن ورځې په بین الافغاني ناسته کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس عبدالکریم خلیلی او په مسکو کې افغان سفیر برخه نه لري. ښاغلی شاهین په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د مسکو پرونی غونډه د روسیې او افغانستان د سلکلنو ډیپلوماټیکي اړیکو په اړه و چې د کابل اداري استازي هم پکې و. خونن به د بین الافغاني تفاهم په غونډه کې عبدالکریم خلیلی او د کابل د اداري سفیر نوی. تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې بین الافغاني ناسته کې به مسکو کې د افغان سفیر او ښاغلی خلیلی ګډون کوي. که څه هم د دې ناستې په اړه ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو یو شمېر رسنیو ته ځینو سرچینو ویلي چې د نن ورځې په ناسته کې به په اوربان بحثونه وشي. دې سرچینو دا هم ویلي چې د افغان پلاوي هڅه به دا وي چې له دې ناستې وروسته طالبان لږ تر لږه 15 ورځې اوربان وکړي. دا غونډه د افغانستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کلیزې په ویاړ تېره ورځ جوړه شوې چې دویمه ورځ یې بین الافغاني ناستې ته ځانګړې شوې ده. افغان حکومت د دې ناستې په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو یو شمېر غړي په دغه ډول ناستو کې د افغان حکومت د استازو په حضور ټینګار کوي. د ولسي جرګې غړی نعمت الله کاریاب په مشروط ډول دې ناستې ته هیله مند دی.
که چیرته دا هڅې په واقعي ډول د غرض نه ډکې نه وي په دې وطن کې د سولې او د ټیکاو د راوستو لپاره، نو دا موږ ته خوشبیني او په ښه نظر ورته ګورو. خو زموږ هیله دا ده چې دا خورې ورې هڅې د یو چتر لاندې په منظم ډول د افغانستان د حکومت سره په یو ګډ تفاهم مخکې لاړ شي چې دا کورکورانه ناستې او هڅې بلاخره
یو سمه نتیجه ورکړي. ښاغلی کریابوی په دې ناسته کې ګډون کوونکي افغان سیاسيونو اوس مهال د جګړې برخه نه ده، نو ځکه ویلی شي چې له اشخاصو سره تفاهم تر رسیدل نتیجه نه لري. خو ښاغلی کریاب هیله مند دی چې دا شان ناستې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. روسیې د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې هم د طالبانو د قطر د دفتر استازي او یو شمېر افغان سیاستوال مسکو ته وربللي وو څو خپلو کې د سولې غیر رسمي خبرې وکړي. په هغو خبرو کې هم د افغان حکومت په استازیتوب چا برخه نه درلوده. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار بیا دې ناستې ته هیله نه لري او وایي د مسکو تیرې ناستې ته په کتو فکر نه کوي چې اوسنۍ هغه به هم نتیجه ولري.
زما په نظر باندې دومره اغېزمن او تاثیرناک به نه وي، او هر بس چې کېږي موږ باید یو قوت نه مخې ته لاړ شو او دا د حکومت د رهبرۍ لاندې د دې نه زما په نظر باندې
په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهان تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې او افغانستان د اړیکو د سلمې کلیزې په مراسمو کې د افغان حکومت په استازولۍ برخه درلوده، خو نوموړي وویل چې له طالب استازو سره یې کومه لیدنه نه ده کړې. د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس بیا تیر ورځ د خبریالانو سره د خبرو پر مهال له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو پر پخواني دریځ ټینګار وکړ او ویې ویل ستونزمنه ده چې د افغانستان د جګړې موضوع د څو غونډو په جوړولو حل شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس په ورسو نورستان ته. په نورستان کې شمیر خلک وایي چې هلته ښوونځیسته خوشوونکي نسته. دا چې ولی د ازادي راډیو خبريال له هولا انوري رپورت لري.
د نورستان اوسیدونکو وایي د اکثرو ښوونځیو په نومونو یې ښوونکي په دندو ګمارل شوي. د حاضریو په کتابونو کې نومونه شته خو په ښوونځیو کې شتون نه لري. امان الله امان او ګل محمد وایي
زه خبرې ما د لیسې آمرین متوسطو مدیران هغوی په ننګرهار او په کابل او په بریکوټ کې ګرځي، لکه په کونړ کې ګرځي، نو هغه په کال کې هم سر ونه خاره کوي. مدیر چې موجود نه وي نو استاد موږ سره ګیلو کوو. استادان موجود دي خیالي به نه وي، خو بې تفاوتي ده، داسې کنټرول نشته څوک په یو ځای کې ګرځي څوک په بل ځای کې ګرځي.
لیسه ده په لیسه کې دوه معلمان لري چې په لیسه کې چې معلمان دوی هغه به لیسه یې کنه
اوس شاگردان هم شته کنه د معلمان غوندې شاگردان هم نشته دی
شاگردان شته
دوی وای یا د ښوونځیو ته زده کوونکي ځي خو ښوونکي د ښوونځیو او خپلو سیمو پر ځای جلال آباد کونړ او یا هم کابل کې میشتي هملته ماشونه او د معلمینو نور امتیازات ترلاسه کوي. په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی محمد امین حماد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټول رسمي معلمین په دندو کې دي او یوازې په حق و زحمی خوونکو کې ستونزه شته چې هغه به هم زر حل شي.
زموږ معلمین موجود دي چې هغه څه کلتون کې نوښته ګمارل شوی دي نو هغه خلک هم دغه څور پنځلسم دغه کې ساحت ته نه دي دغه شکایتونه شته خو هغه هم موږ معاش نه دی والله کړي جوزا اخره پورې ګورو کې ساحت ته څوک لاړ نه دی هغه منفقې هغه په ځای کې د ظرف کسان دي هغه بېرته مکاتب ته لیږل کېږي.
د نورستان اوسېدونکي وایي د خوونکو د کمی او نشتون له امله یې اکثره بچي د تعلیم له نعمت څخه بې برخې پاتې شول. نو مسؤولو چارواکو ته پکار دي چې ستونزه په حقیقي ډول هوار کړي او د دوی اولادونو ته د تعلیم زمینه برابر کړي.
ستاسو ل پیغامونو
نو ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما محترم نور اعظم دغه د پارلمان کې چې کوم دغه ستونزې جریان لري دغه اختلافات جریان لري په دې اړه نظر دادا چې ډیر زیات خوښینه یو چې پارلمان چې د ملت یو با احترام کور ده متاسفانه دلته زمونږ وکیل صاحبان پر زاد دي چې ولوسونه دغه درنه کور ته احترام لري برعکس د خپل ذاتی ګټو په خاطر خپل شخصي هدف په خاطر هغه هلته جنجال کا لمن وهلې ده او د افغانستان دغه ملت کوري نړۍ ته یو ډول ډیر زیات جنجالي کور ته حیث مارشي کړی ده او خلک کوم دی اعتماد کیږي او تاسو خپل ذاتی ګټو په خاطر دلته جنجال او بحثونه اختلافاتو ته لمن وهي نو زما دا هیله ده چې په صفت د یو افغان که تاسو دغه ملت دغه رایو ته احترام لري دغه ملت دغه ستونزو احساس تاسو که واقعیت سره لري نو دغه قومي تعصبات ژبني تعصبات او دغه اختلافاتو ته لمن مه وهي وسلام عليكم احترام.
زاجز مری علی د هلمند د ولایت نه ټول سوالي سره تلیفون پکې ښکاري چې زحمت تاسو دا پارلمان په وروره یو مسخري جوړ کړي دا موږ ته خدمت نه شي کوي په ولاګه په ګرد افغانستان کې چې د خپل ګټو د پاره د شخصي ګټو د پاره د شخصي کارونه کوي دلته هم په وسنو په ولایت کې هم پر خو پر شوتو کنه بسوي دي خو سم غوې ته ولاړه ورسره موږ یو شرمولو د خلک دې استوګنه ته من هلې کګر سړي د پارلمان څخه غنور کسان چې پاتې سوي دي په هغه کې د پای کسان واخه او صادقانه کسان دې راوخه دا غوږه ته خو دا هم شروع کړی دي په خدای موږ
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ازادي راډیو اوریدونکو ازادي راډیو به طرفه ده او کوم نظرونه چې له ازادي راډیو خبريږي په هغه کې ازادي راډیو خپل نظر نه لري یوازې تاسو د ستاسو نظر څرګندولو موقع برابروي. اوس ورسو ورجو پاکستان ته په پاکستان کې د پښتنو د تحفظ غورځنګ یا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو خپلو سولیزو لاریونونو او پرلتونو ته ادامه ورکړې ده. رپورټونه وایي چې دغه حرکت یو شمېر غړي نیول شوی هم دی. په دې ارتباط ټول نوی معلومات په د پامیر ساحل پر رپورټ کې واوري.
پر داسې مهال چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د شمالي وزیرستان د ډزو پیښې پر ضد احتجاجونه روان دي په بنو او ټانګ کې یو شپېته مظاهره کوونکي نیول شوي. د بلوچستان په چمن کې پولیسو د می 28 شپې مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ملاتړی ملا بهرام اخوند نیولی دی چې تر هغې وروسته د غورځنګ او یو شمېر ګوندونو غړو د تاڼې مخې ته پرلت وهلی دی. له سیمې څخه زموږ خبریال نعمت الله سرحدي وایي پولیسو تر دې مخکې هم د ملا اخوند ضد مقدمې جوړې کړې وې او اوس یې ویلي دي چې هغه یې د لاؤډ سپیکر ناسم استعمال غداری او ریاست ضد نارو او پارونو په تور نیولای دی. د سرحدي په خبره نوموړی شپې مهال د یوه ناروغ ملګري پوښتنې ته روان و چې ونیول شو. دی زیاتوي چې په چمن کې له 200 څخه زیاتو کسانو پر لټ وهلی او د ملا بهرام اخوند خوشي کولو غوښتنه کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په بن و اوټان کې یې پولیسو لسګونه ملګري نیولي چې د مې پر 28مه یې ځینې عدالتونو ته وړاندې کړل او د هریپور، ډېر اسماعیل خان او نورو ښارونو زندانونو ته یې واستول. د غورځنګ یو غړي شاه فیصل غازی مشال راډیو ته ویل پولیسو د بنو ځینې مخکښانو په ګډون یو شمېر کسان نیولي خو په ټانک او بنو کې یې ځینې خوشي کړي هم دي.
پولیسو تین جماعته چې وته په نومه بندې چا ټپې په تر کړې وه، چا کله بن وخستی وو، دا هر ژوندګای میټوګي پی ټی ایم سره تعلق لوره او د چا نه وو. دا یې څلوېښت کسان ځوانون یې ونیول. د ملګري په کوشش باندې په داسې شل کسان په داسې غلو شول چې ټیم د نیز ځینې ملګري عدالت ته پېښ ول. د نیز شپولس ملګري دا یې ډی خان ته ولژل چې په داسې پنځر پور شوي دي او دا نه چې کیم دي دا د ډی خان په جل شوي دي او دوه یې واپس د ټانک په جل شوي باندې کړي دي. په داسې رنګ د باندې چې ټیم ملګري دي چې کیم مشر دا عبدالصمد دی، ندیم دی، عارف پذیر دی او بلال پښتون او حجت الله چې کیم نور ملګري دي. په دغه شی اوه کسان دا د ترین پیو لوندې دا د هریپور جل ته ورژل او څورلا چې کیم نور ملګري دي د پی ټی ایم د باندې د هیڅ پته نشته چې دا په کیم جوړ شوي او چیر شوي.
د ټانک ته پولیسو یو تانیدار طاهر خان مشال راډیو په ښار کې ټول 15 کسان نیولي چې پکې ځنې عدالت د پښتنو لپاره زندان ته استولي. هلته په کراچۍ کې پولیسو د غورځنګ شاوخوا 14 غړي خوشي کړي دي. په عین وخت کې د قومي اسمبلی او پښتون ژغورنې غورځنګ غړي محسن داوړ د مې 28مې شپې مهال له شمالي وزیرستانه مشال راډیو ته پاستولي یو غږیز پیغام کې ویلي په میرانشاه کې احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی. د ویل حکومت پرون د اوتمانزیو یوه جرګه ورستولې وه چې ورڅخه یې غوښتنه وکړه چې خپل ناسته تر یوې اونۍ وځنډوي چې په دې وخت کې چارواکي یوه پرېکړه وکړي. د داوړ په خبره جرګې ورسره ژمنه وکړه چې حکومت به په دې موده کې د قومي اسمبلی بل غړی علي وزیر او د غورځنګ نور ملګري هم خوشي کړي. د وایي جرګې ته ویل چې مشورو وروسته به د ناستې ځنډولو فیصله وکړی شي خو زیاتوي چې ملګري یې پوره نه دي او د ګرځ بندیز له وجې ټولې لارې او ټلیفوني شبکې تړل شوې دي.
موږ دلته احتجاج اعلان وکړو نو د خپل کلي نه څخه له کوبه د میرانشاه خو دلته اوس داسې چې موږ د کلیم ګرشه پیرا محاصره ده، میرانشاه کلیم ګرشه پیرا محاصره ده، د همزوړۍ چې کوم خلک ته هغه نه راپرېږدي او د خلکو مردم پره خو هغه کرفیو ده، د ځمک طرف نه چې کوم لار راځي هغه باندې هم کرفیو ده، میرلي نه چې کوم دی خو لارې دي هغه باندې هم څوک نه راپرېږدي. خلک راتلل غواړي احتجاج ته خو څوک راپرېږدي نه، هر طرف ته کرفیو ده، ټلیفون کنکشن هم نشته، موبایل کنکشن هم نشته.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او پلویانو تر هغې وروسته د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ښارونو کې مظاهرې، ناستې او لاریونونه پیل کړل چې د مې پر 26مه په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر له امنیتي پوستې سره د ډزو په پیښه کې 8 کسان وژل شوي او له 20 زیات ژوبل دي. د پاکستان پوځ پر هماغه ورځ په یو بیان کې تور پورې کړ چې د محسن داوړ ولی وزیر په مشرۍ یوې ډلې پر پوستې برید وکړ او 15 سرتیر یې ژوبل کړل چې د پوځیانو په ځوابي ډزو کې 3 کسان ووژل او 10 ژوبل شول. خوایني شاهدانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پوځ تورونه رد کړل او ویل چې پر خړ کمر پوستې پوځي سرتیرو د ډوګه مچه مداخلو ناستې ته ورتلونکي قافله ودروله او وروسته یې ورباندې ډزې وکړي. پښتین زیاتوي د غورځنګ لغړو مشرانو، پلویانو او د وزیرستان مظاهره کوونکو او اوسیدونکو هیچا سره وسلې نه وي. د مې 26مې تر پیښې یوه ورځ وروسته د پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر په یوه جلا بیان کې ویل چې د خړ کمر پیښې له ځای سره یې 15 نور مړي موندلي چې په مرمیو لګېدلي ول. هلته په شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز د مې پر 9مه هم دوام درلود.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ورسته تاسو ته دوه پروګرامونه لرو، د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو اوریدونکي سیرت له کندهار لیکلي، افغانان تر بل هر وخت اوس سولې ته رسېدلي او هیله لرو چې ملاتړ یې وشي نه غندنه. ولی محمد له زرمته لیکلي، الله دې وکړي چې د اخر او د خوشحالۍ سوله په ګران وطن کښې ټینګه سي. عبدالله حلیمی له کندهار لیکلي، د سولې د ډېرو غونډو مایوسه کړي یو ځکه نتیجه یې نه ده معلومه. او حمدالله اجمن د هلمند څخه لیکلي دي د مسکو غونډه به کومه نتیجه نه ورکوي. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، تاسو کې په کورونو کې، په دفترونو کې، په خپلو ټلیفونونو کې انټرنیټ لري، نو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ لري ډېری اسانه واوري او پیدا کړئ. د ازادي راډیو د پانی ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام. دلته د ازادي راډیو ټول راډیوي پروګرامونه هم شته او ټلویزیوني خبرونې هم لري. ازادي راډیو هر اونۍ د چیرې پونوم په دوو اونیو کې واري د چیرې پونوم یو ځانګړی ویډیویي پروګرام خبروي چې یوازې د ازادي راډیو پر پاڼه باندې خبریږي او په هغه کې د افغانانو سره خبرې کیږي چې د افغانستان لپاره یې د پام وړ خدمت کړی وي، یا د افغانستان څخه د باندې د نورو ټولنو بشري لپاره بشري خدمتونه کړي وي او داسې کارونه کړي وي چې نورو خلکو هغوی ته آفرینی ورکړی ده او هغوی یې ستایلي دي. د ازادي راډیو د پاڼې ادرس په یاد ولري، ازادي راډیو ټکی کام. دلته بیا زموږ د فیسبوک او د ټویټر ادرسونه هم شته او تاسو بیا کولای شئ چې په هغه خوام ازادي راډیو پسې تعقیب کړئ. اوس په ورسره دوه مراد ته د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو او د غزنی پارلماني ټاکنې به د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت کې ترسره نشي. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن په کابل کې ویل چې د وخت کموالي له امله دا درې وړه ټاکنې په یو وخت نشي کېدای. په مسکو کې افغان سیاستوال او د طالبانو استازي نن چهارشنبه توانېدل چې د اختلافاتو له امله په خپل منځ کې غونډه جوړه کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تیره شپه په راولپنډی کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. افغان ځانګړو ځواکونو له ملي اردو سره په ګډه د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ او د دې ولایت په خاص اروزګان کې عملیات کړي چې په خبرې 19 طالبان پکې وژل شوي دي. طالبانو بیا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې پر پاکستان غږ کړی دی چې هغه خبریال سمدستي خوشي کړي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د وروستیو مظاهرو د پوښښ پر مهال نیول شوی دی. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي دا تقریبا یقیني ده چې ایران د تیلو پر هغه ټانکر په برید کې لاس لري چې د روانې مې میاشت په لومړیو کې د متحده عربي اماراتو په سواحلو کې شوی و.
او وسته د ساعت سپورتي خبرونه درته لرو چې کرام لای کرام وای.
د سپورت ورځنه هنداره.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي افغانستان د جنوبي اسیا د هیوادونو په سیالیو کې له ګډو نه پاتې شو. د دې کمیټې اجرایي رئیس داد محمد پاینده اختری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو کوربه هیواد نیپال د امکاناتو د نه لرلو له امله په دې سیالیو کې افغانستان ته د ګډون د بلنې د نه ورکولو له امله بخښنه وغوښته.
جنوب آسیا افغانستان اشتراک کده نمیتونه، کشور میزبان معذرت خواست از افغانستان، فقط ما از مسابقات جنوب آسیا باز موندیم.
نوموړي وویل چې نه یوازې افغانستان بلکې نیپال له یو شمېر نورو هیوادونو هم بخښنه غوښتي چې په دې سیالیو کې ګډون نشي کولای. د جنوبي آسیا د هیوادونو سیالۍ هر کال په بیلابیلو ورزشي رشتو کې جوړیږي چې د بیلابیلو آسیایي هیوادونو لوبغاړي پکې برخه لري. د افغانستان د فوټبال لوبڅار حلیم آقا شیرزاد د آسیا د پیاوړو او زیرکو لوبڅارانو په منځ کې لخپل درجه یو قدم وړاندې شوی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسول شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې خاغلی شیرزاد د فوټبال د لوبڅارانو د ارزیابۍ دوهمه مرحله هم په بریالیتوب سره پای ته ورسوله او د خو نمرو په ترلاسه کولو سره یې درېمې مرحلې ته لار پیدا کړه. خاغلی شیرزاد به د لوبڅارانو د ارزیابۍ د درېمې مرحلې لپاره تاجکستان ته ځي او د بریالیتوب په صورت کې به د آسیا د پیاوړو او زیرک پولو افسرانو په ډله کې شمیرل کیږي. او د هندستان د کرکټ ملي لوبډلې په وارم اپ یا تمريني لوبه کې بنگلاديش لوبډلې تماته ورکړو. په دې سره د کرکټ د نړیوال جام تمريناتي سیالي پای ته ورسېده. سبا د نړیوال جام د رسمي سیالي او لومړی لوبه د انګلند او سویل افریقا ترمنځ ترسره کیږي. افغانستان په دې سیالي کې خپل اول لوبه د جون په لومړۍ نیټه د استرالیا په وړاندې ترسره کړي.
ازادي رادیو قدرمنو دوستانو، تاسو ته مو مخکې ویل چې په دې خبرونه کې دوه اونیس پروگرامونه دلتر لرو دا ازادی راژیو اونیس پروگرام چه دا بشری و اساسی حقونو پارده او دا ازادی راژیو یو بل تقریبا تفریحی پروگرام چه دا جوان پشیبو که پروگرام دای پاگه که پر دیرو فرهنگی و کلتوری مسائلو بندی خبری کیجی تاسی دا دوگو پروگرامونو در ویدو لو پار را سرا و سی او دا افغان بیسیم ما تساواتل شمیره بندی چه تاسی کم پیغامونو مجد د څو دقیقې وسوي چې کار نه کوي، زموږ همکاران به خبر کړو دوی به کار باندې وکړي، او کله چې دا سیستم فعال سو بیا به ستاسې مسجونه خپروو. نو تاسې فکر مه کوئ چې ولې ستاسې پیغامونه نه سول خپره، دا په دې خاطر ده چې د سیستم د کاره لوېدلی. اوس به ورسو رحمت الله افغان ته د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري.
کابل چا په نننیو نږدې ټولو ورځپاڼو د مسکاو د غونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې لیکلي د مسکاو د غونډې ګډونوالو د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کړی. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي اوس د دې موقع ده چې بین الافغاني خبرې لا زیاتې سي، د مسکاو دا غونډه باید د قطر یا بل هیواد کې پراخې بین الافغاني غونډې ته زمینه برابره کړي. د سر مقالې د لیکوال په باور څومره چې افغانان له یو بل سره ویني همدومره فاصلې کمیږي او له زړونو نفرتونه وځي. د هشت صبح ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه سوي روښانه دي چې د ملي وحدت حکومت رهبرانو خپله تصمیم نیولی چې د مسکو په غونډه کې به په لوړه کچه ګډون نه کوي، او یا که کرملین د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي غونډې ته نه دي وربللي. د سر مقالې لیکوال ټینګار کوي چې دغه پوښتنې ته باید ځواب وویل سي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي د مسکو غونډه نمایشي ده او د روسیې له لوري د دې لپاره جوړه سوې چې مسکو وښیي چې د افغانستان په روان سیاسي بهیر کې رول لري. ویسا ورځپاڼې د مسکو په غونډه کې د حامد کرزي څرګندونې راخیستې چې ویلي دي روسیا دې له امریکا، چین او جرمني سره په ګډه د افغان سولې په اړه هڅې وکړي. د اطلاعاتي روز ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې یادونه کړې چې د مسکو د سولې غونډه طالبان پیاوړي او د اساسي قانون نظام کمزوری کوي. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی افغان سوله مسکو بیا ابتکار وکړ. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د مسکو دغه شان هڅې د قدر وړ دي، او لکه څنګه چې افغان ملت له دغه بهیر ملاتړ کړی د افغانستان حکومت هم باید د دغو هڅو ملاتړ وکړي. د لیکوال په باور افغان حکومت باید دا درک کړي چې د سولې په روانو هڅو کې د روسیې په ګډون د افغانستان د ګاونډیو رول خورا مهم دی، او د دوی همکاریو جلبول د سولې لارې نورې هم اسانولی سي.
اساسی او بشری حقوق د خبرونه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سولې له بشری حقوقو سره څه رابطه لري، او څنګه بشری حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونه له ملمه سره خبرې کوو. د خبرونه ملمه مو هم د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ته خره غلاست وایو که پښتنه له دې ځایه را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري.
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي، او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري، چې مونږ د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپېریال ژوند ولرو، نو مونږ کوای چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل ژوند کې تطبیق او پیاده یې کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړه، موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري، نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري. او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تورو څو سال لري ژوند لري، نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای سو چې دا وویشو. اول، چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپېژني او خپل هغه حق حقوق وپېژني، دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نور خلکو ته ورپېژندای سو، دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپله آزادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډېر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چې اول خو مونږ خپل حق و حقوق پیزنو، د نورو حق و حقوق پیزنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق پیزندل دغه څنګه عملي ډګر ته پیاده یې کړو چې بالاخره دغه انسانان د خپلو حقوقو نه څنګه برخمن سي، او که چېرته صلح نه وي لکه ما چې مخکې اشاره وکړله د انسانانو یو حق هم تامینېدی نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ ما او تا ته یتیمان زیږوي، ما او تا ته کونډې را په برخه کوي، ما او تا ته زما او ستا چاپېریال له بینه بیز. بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده دا په صلح پورې ربط لري، او چې کله صلح نه وي دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفتره ته چې وګورې دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفترې وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که مونږ سره صلح نه وي زمونږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي، داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي؟
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپېژنده، د نورو حق حقوق هم وپېژنده، دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکړم. اول درک د مقابل لوري، چې کله ما ستا حق وپېژنده، تا زما حق وپېژنده، دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدی سي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره، په دوستی سره په خپل مابین کې دا پیاده کو. یا مختلف قبایل خلق دی، یا د مختلف ژبې خلق دی، یا د مختلف ادیانونو خلق دی په یو جامعه کې، چې کله ما خپل دین وپېژنده، د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د دې ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپېژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډېر بردباره د یو چا په مقابل کې اوسېږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یاره افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکی د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د دې خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې سلاسو په دې باندې زمونږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف لبنور کې مونږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښی ده په یو نوم په بل نامه د دین د شعار لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زمونږ اساس تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونیسي، دا د بسمدان کې قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه اخري اولي ټکي ته بیا ځم چې مونږ د یو کفترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږ وزرونه سالم وي مونږ په صلح کې ژوند کوی سو، او که زمونږ دغه وزرونه ناسالمه وي قطعی د دې تأثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي، او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقض بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نه سو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د صلح دغه باعث سوی دی چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو، او بالاخره دغه بشری حقونه ضرر ام مونږ په دنیا کې وینو او ام ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یو خبره دا هم ده چې فرزندزینی داس فکر کوي ک هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشری حقونه نقضوي دوی وبخل سي راوغختل سي دا کې دي شي مثال سبات سول راشي. آیا دا د واقعي سولې درته لاره د چاغه خلکو بخل شي چې مخکې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشری حقونه نقض شوي دي؟
اسلام مونږ ته وایي چې کوی سي ته دیت واخلې، ته کوی سي قصاص واخلې، وصلح خیر بیا هلته د خیر کلمه کړې، ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلې خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلې هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو اخوا ته هم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی یم، خو زه وایم که په دې ملک صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نوره ورثه هم په دې کې شریکه ده که ما سره هم نظر سي زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسي، زما نور خویندې بې پلاره نسي، بې وروره نسي، زما خویندې بورې نسي، زما مور بې زوی نسي، زما ورور بې وروره نسي. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د و پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تاسره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعف کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونه وکړي لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هر ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کېږم، څوک څه نشي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د اووه پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو غږېږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرخه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې مونږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک دی، عشق دی، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک هر رقم خلک ژوند کوي، ګورئ مونږ سره هندوان سته، مونږ سره سکان سته، مونږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه مونږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي، او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ذهن سره تعبیري، چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړله، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړله یو میز باندې په یو دسترخوان ټول را ټول سلو، دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده، او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا د دلته مختلف ډلې وټپلې بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې ته واچو شیروا باندې برابر کړه، دغه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دې کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. لکه باد هسې د غرونو په کنار ځم، زغرڅه په ګړنګونو د کوب ساتم، انسانان له څه وخت را په دې خوا په غرونو کې اوسېږي.
تاسو پوهېږئ چې د افغانستان ډېره برخه غرنۍ ده. په دې خاوره کې خلکو ژوند کړی دی هغه 500 کاله مخکې. هغو کسانو په داسې ځایونو کې ژوند کاوه چې محفوظ وي.
کسان په غرونو کې اوسېدل خوښوي.
ښېګڼې دغه دي چې یو یا هوا ډېره صفا ده، اوبه یې ډېرې صفا دي، او د بلې طرفه ډېرې غرنۍ مېوې غذایي ارزښت ډېر لوړ ده، نو په دې حساب دې نه استفاده کوي.
نن په همدې هکله خبرې کوو. په پیل کې په غرونو کې د اوسېدلو تاریخ څېړو، ارزښت یې روښانه کوو، او په خوا کې د هغو کسانو په ستونزو هم غږیږو چې د غرونو په سر او لمنو کې یې استوګن دي. زه واکمه جبار خیلیم، او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
درمن اوریدونکو، په غرونو کې اوسېدل شاوخوا 5000 کاله وړاندې له تیرو نسلونو څخه په میراث راپاتې دي. په لومړیو کې به یو شمېر کسانو د دې لپاره په غرونو کې ژوند کول خوښول چې د دوی په نظر هلته اوسېدل ورته د دښمن او وحشي حیواناتو له حملې څخه خوندي ښکارېدل. کله به چې د ګواښ لاندې وو، نو د غرونو له هسک کوڅوکو به بریدګر په نښه کول، او له هغو څخه به وړاندې دوی د برید لاندې نیول. له بلې خوا په غرونو کې شنه بوټي، بیلابیل ګلان، نغمه ویونکي مرغان، پاکه هوا، نری شمال، د رڼو اوبو د چینو ذهن آراموونکی غږ، هغه څه وو چې خلک یې په غرونو کې ژوند کولو ته هڅول. کلیوال خلک د شوق او ذوق له مخې په غرونو کې اوسېدل، خو په لویو ښارونو کې د خلکو د ګڼې ګوڼې له وجې ډېر کسان دې ته اړ شول چې هواره پرېږدي، غرونو ته پورته شي. دوی بیا خوند چې کلیوال یې په غرونو کې له اوسېدلو څخه اخلي نشي اخیستلی. په هر صورت، راځو په غرونو او تپو کې د ژوند کولو لرغونتوب ته. د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال حبیب الله رفیع وایي چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو په غرونو کې اوسېدل هم ډېر دود دي.
د افغانستان ډېره برخه غرنۍ ده، غرونه ډېر نږدې دي. کله چې خلک زیات شوي دي، مجبور شوي دي چې غرونو ته وخیژي او په غرونو کې کورونه جوړ کړي. او هم په عین حال کې تاسو پوهیږئ چې لوړ کور خوندور وي. ځینو کسانو د ذوق له مخې په غرونو کې کورونه جوړ کړي دي او ښکلي منظره لري. نو په دې اساس دا هم جبري اړخ لري، او هم ذوقي اړخ لري، او هم د نفوسو تراکم د دې باعث شوی چې مثلا په کابل کې خلک غرونو ته وخیژي. یو وخت چې ما په کابل کې 50 کاله مخکې ژوند کاوه، دا د خواجه صفا برخه، دا غر تیر ښکلی غر و، ټول به د ارغوانو نه ډک و. خلک به تلل د میلې دپاره. هلته یوه چینه وه، یو زیارت و. وروسته د دې پیښو، د دې 30 کلونو جګړو نه وروسته، د افغانستان خلک اکثره ښارونو ته راغلل، اکثره یې مرکز ته راغلل. دا باید د افغانستان د کابل ښار د ښکلا لپاره استعمال شوی وای. د هرې غونډۍ د پاسه یو ښکلی رستورانت وای چې خارجیان راتللی، نور خلک راتللی، هلته یې ژوند کولی. خو په هر صورت اوس مجبوریت دا حالت راوستی چې د کابل ټول غرونه په کورونو اوښتي، تنفس زمینه یې تنګه کړې ده. دغه دیوالونه ګوري چې په غره کې تیر شوي، دا تقریبا 1500 کاله مخکې، دا د وخت د پاچا لخوا، د کابل شاه لخوا دا دیوالونه جوړ شوي دي د ښار د حفاظت لپاره. اوس متاسفانه هغه تاریخي دیوالونه هم خلکو کورونه ورسره جوړ کړي، او په خپلو کورونو یې ورګډ کړي، او زموږ د تاریخ هغه لوی یادګار یې د منځه وړی دی.
خوست هغه ولایت دی چې غرونه یې د وچې میوې له ونو سره نور ګټور بوټي او بیلابیلې ونې هم ډېرې لري. له همدې وجې هم د یاد ولایت اوسېدونکي په غره کې ژوند کول خوښوي. د خوست اوسېدونکی ګلشاه له نورو خبرو سره.
ښېګڼې دغه دي چې یو یا هوا ډېره صفا ده، اوبه یې ډېرې صفا دي. بله ښېګڼه دغه ده چې هلته د ښکار کوي مختلف، دې دپاره یو اساطیري هم ده، او د بلې طرفه ډېرې غرنۍ میوې غذایي ارزښت ډېر لوړ ده، نو په دې حساب دې نه استفاده کی کورونه ملته جوړوي خپل ولاته وسیږي او کله کله خرو ته رزي دې لپاره چې خپل دوی دا وړه وریجی او خوراکي مواد دې نه خپل وری یو څه مشکلات د لارو دي خدای تل خوخ دې زکه وای خاده او ګرمي تل نشته
کوچیان هم هغه کسان دي چې د عمر ډیره برخه په هسکو غرونو کې تیروي او د خپل مالونو له محصولاتو څخه د ژوند نورې اړتیاوې برابروي دوی ډیره پیسې د کرتو له خرڅولو څخه لاسته راوړي او کرت په غوزاینو کې خوچيږي چې پاک شمال پکې چلیږي دوی هم دا چې د غرونو هوا پاکه ده او مناسب شمال لري هلته اوسیږي لبل پلاوه حیوانات هم د غرونو په شنو لمنو کې په ناس ماړه او چاغوي کوچای مرجان وای دوی بیا د دې لپاره چې خپل وخت خوښ تیر کړي او کوم زره غم چې لري هغه په زړه بوج نشي د غره په هسکو کوچکو کې شپېلې هم وهي
چای پغری کې وسیږي اغه مالداری پغری کې وسوي کورت پغری کې خوچيږي پستو کې پغری کې خوچيږي وړي پغری کې شیا واسه پیرا کوي خوره نه پیدا کوي دا د دوی फायदा ده د غوړایو مال خلويږي واخې خواګري د غرا واسه پي او انسانانو ته مرز نه پیچيږي کال کې وګولې نه خوري اواسه په دوه بو حساب دي چې وسیږي بځاتې ټول ژوندۍ خوشاله ده برابر ژوندۍ ده غرونه ټول البند دي قدیمه قدیمه تاریخي کوچای د غر خلک دي پغری کې وسیدل د غری ژوندۍ و
روزو په کابل کې دیغو کسانو ژوند ته چې په غرونو او تپو کې وسیږي دوی اکثره وایي چې د بیکاری لامل فقر او نیستۍ دې ته مجبور کړی چې غرونو ته پورته شي خو د دې په ډاله کې هم ځینې بیا په غره کې ژوند کول وسخه خوند اخلي دوی بیا کلنه محجبین چې د ټلویزیون په غره کې وسیږي وایي چې دې ته په غره کې قدم وهل ورزش دی
دا نه بیرین ګرځي کاور کې خو نسم ګرځي نه مغاویلې کې دوه چار څنګه نه څونه جکې غلری اولری سید کګنه دا چا زو دا ګرځم قدم به هم فضا دا وای دا هغه خو غاینو دی فازی داسې ګرځب کې ورډش بیا خلی زه چې کلا کلا دا کور کې نو سیم بیا چې ونه ګرځم دا دغه پر چرانس منه نفس ما قایتی نفس ما بندیږي بیا چې ګرځم نفس ما نه قایتی خایم کې
خو هغه کسان چې د بی وسیله واجب په غره کې وسیږي بیا لژن څخه یو څه ستړي ښکاري خانم جان ډیر عمر په کرای کورونو کې تیر کړی دی کله چې دوی په کم پیسو د غره پر سر کور وخسته نو لخواون سره په خپل د کور په جوړولو کې مرسته کړې ده مرکمه سره کړې ورته واکشي
ځای ما وډوره د سړت کي ده دا باندې شکرونه
ام دا اوس دغه ته تاسو په دې کوټه کې ناش دي کنه ټول کابل مو ته ښکاریږي ته خپل چې تسایل کوي څومره خوشاله کیږي څومره خدر ته ښکاری
ها خو څنګه نه د مری سړکین د سړی اوا کو نه ښکاره کیږي کنه سړی را و غوړي
خوښته ده نه
او خیده خیده زوی مطمئن چې خزاده خوښته ده خیده
نور کومې خېګنې لري دغه تاسو د غره کوټ دلته پکې وسیږي
دغه خېګنه ده چې یعنی چې سي جوړه ده په خلا دی نان گدای باشی خانه گدای نه دغه خېګنې ده ماته کوټی هوا خیر ده یخد هم دی کوټی ما یخد هم دغه کوټی ما یخد
کله چې اول دلته کور جوړ سه دلته کنه څوبره ورته خوشاله وي چې راغله لې د کوټی دی وکټلې څومره دی خوښه
دازه ما دومره خوښه که چې خپل ما د په دالیس کې دغه ټی خښتو مېرمه دیوال باندې نو سم دغه ټی خښتي وهلی وي دغه قالب نه خامې خښتي دي چې د کوټو ته ما خښتي ورکول په خلچ یعنی خوښ ما خوشاله ورکول ما خښتي چې دیوالو کز ما کور ابوڅ ما ته کوټی جوړې کې
نور کومې خېګنې لري دغه تاسو د غره کوټ دلته پکې وسیګي
خېګنې نه سړي خېګنې نور چای دی وبم په خرید کوم مشکلات لرو خرص مصرفم ټول په خرید په موټر کې راوړ کېږي یا بیلر وب پاتیار یخلو خېګنه ماته نور نهسته دغه خېګنه ده چې یعنی چې سي جوړه ده په خلا دی نور کوم خېګنه خاطر ارزو ته نلارم نه چې ما نل پاویل کې وسیږي د ما مشکل نور افکان دی راوري یا موټر چې سودا اخلي منډې کوڅې نه دغه پوری 300-200 روپۍ راته راوري
دغه کورونه به نقشې او په خپل سر جوړ شوی دی خو له دې سره سره بیا هم په دې ورستیو کې د کابل خاروالي لخوا د یو شمیر کورونو دیوالونه له بیرون څخه د ښار د ښایست لپاره په سرو شنو زرغونو او نورو رنگونو رنگ شول د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس عبدالجلیل سلطانی وایي چې
دا په غیر پلانی ساحه کې ده او په دې غرونو کې ډیر خلک کورونه آباد کړی دي او یو خدا مشکل رامنځته کړی چې شنه ساحه تو مسکون شوی ده او بل مشکل چې موجود دی متاسفانه چې د شاری تسهیلاتو څخه هم دا زموږ خلک متاسفانه محروم دي. د دې پرته د غره په سر کې هلته نه معیاري سړکونه شته نه پارکونه شته. خو دوه کال د مخه پلازمېنه انکشافی پروگرام یا کریدا دوی یو برنامه د بهسازی په نامه چې دغه ساحاتو کې بهسازی رامنځته شي چې اولین قدم دا و چې باید د کورونه رنګ شي چې رنګامیزی شروع شو او 2000 کورونه په گذر دوی شیر کې رنګامیزی شو او پس لغه کابل شاروالی د گذر سر مخزن کې 2009 کورونه هم رنګامیزی کړي او اوس هم موج په اوله ناحیه کې حبیتات په مرسته دا برنامه لرو چې کورونه رنګامیزی کیږي. د دپاره چې موج سشکال سلامه کلیزه د استقلال جشن لرو چې یو ملي جشن دی قوي او ډیر لوی برنامه لرو په ټول شهر کې کورونه چې د غرونو په سر کې ده دا ټول انشاءالله چې رنګامیزی کیږي ساختمان سازی به وکړي انشاءالله.
دوستانو په دې هیله چې په غره کې اوسېدل د شوق او علاقې لمخې په خپل خوخوي نه د بیوزلۍ او مجبوریت له امله ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چاره.